السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه درسي ساعت ته ځانګړی شوې چې د 11 او 12 ټولګي زده کوونکو ته پکې د تاریخ مضمون تدریسیږي. د غرض به د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه هم واوري چې له اجمل ولی سره پکې د زړه خواله شوي. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په تهران کې میشت یو شمیر افغان کډوالو ازادي رادیو ته ویل چې په وروستیو ورځو کې د افغانانو نیول او هیواد ته بیرته ستنول ګړندې شوي. د ایراني رسنیو درې ورځې مخکې د تهران د والي محمد صادق معتمدیان له قوله راپور ورکړ چې د بهرنیو غیر مجاز اتباعو اخراج به په ډیر شدت عملي شي. ایراني چارواکي د بهرنیو اتباعو اصطلاح اکثره د افغان کډوالو لپاره کاروي. اردویجن نړیوال مرستندوی سازمان څو ورځې مخکې وویل هر ورځ تقریبا 5000 افغانان یوازې د اسلام قلعه د بندر له لارې افغانستان ته ستنېږي. په پوله کې بیا طالب چارواکو ویلي وو چې د ستنېدونکو شمیر تر دې هم ډیر دی. چارواکي وایي په کورمه کې په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د پولیسو یو چارواکي د چهارشنبې په ورځ د نوم له خودو په شرط د آزاد اروپا راډیو مشال څنګه ته وویل چې په پیوار شرمخیلو کې سهار مهال غبرګې چاودنې وشوه چې پکې ځایي خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. نوموړی وایي د دوی لومړني معلومات ښیي چې دا د ریموټ کنټرول بم چاودنې وي. د پاړچینار د مرکزی روغتون مشر ډاکټر میر حسین هم مشال راډیو ته ویلي دي چې هغو ته 4 ټپي کسان او د غراز یو ټپي په نازک حالت کې وروړل شوی دی. په سیمه کې د پولیسو چارواکو ویل د همګړي معلومات نه لري چې د برید تر شا به څوک لاس لري، خو په لټنې روانې دي. کومې وسلوالې ډلې هم د دغه خبر تر لیکلو په دې اړه څه نه وو ویلي. په کورمه کې د شیعه او سنی ډلو او د مختلفو قبیلو ترمنځ خپلمنځي تربګنې هم موجودې دي چې کله کله پکې ولسی کسان وژل کیږي. روسله د چې امریکایي ځواکونو څو ورځې مخکې د ایران اټومي تاسیسات بمبارد کړل. ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې امریکایي چارواکي به راتلونکي اونۍ د ایران له چارواکو سره د اټومي پروګرام په اړه خبرو لپاره وګوري. ټرمپ د ناتو له کلنۍ غونډې وروسته په حالان کې په یو مطبوعاتي کانفرانس کې ایران ته په اشاره وویل موږ به راتلونکي اونۍ له دوی سره خبرې وکړو. د متحده ایالاتونو ولسمشر زیاته کړه یوازینی شی چې موږ به یې په غونډه کې وغواړو هغه څه دي چې موږ یې مخکې غوښتنه کوله، دا چې موږ هیڅ اټومي وسله نه غواړو. د تیرې شنبې په ورځ د جون په 21مه د امریکا له 12 زیاتو بي 2 جنگي الوتکو د ایران د یورانیم غني کولو او زیرمه کولو تاسیساتو باندې لوی بمونه وغورځول. د امریکا د سمندري پوز اوپتلونو هم په خپلو توغندیو یو شمیر ځایونه په نښه کړل. ترامپ په مطبوعاتي کانفرانس کې ویل چې تاسیسات ویجاړ شوي او د امریکا د استخباراتو لومړنی راپور رد کړ چې پکې ویل شوي وو دغه برید ممکن د ایران اټومي پروګرام یوازې د 2 میاشتو لپاره تاخیر کړی وي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د 4 شنبه په ورځ د اروپا شورا سره یو تړون لاسلیک کړ ترڅو د روسیې لخوا په اوکراین د برید مسؤل لوړپوړي چارواکي محاکمه کړي. دا محکمه به په اوکراین د یرغل په جریان کې د تیری جرم محاکمه کړي او کولای شي د روسیې لوړپوړي سیاستوال تر ولسمشر ولادیمیر پوتین پورې محاکمه کړي. زلنسکی د اروپا شورا له عمومي منشي آلن بیرسټ سره په ستراسبورګ کې د تړون لاسلیک کولو وروسته وویل هر جنگي مجرم باید پوښي چې عدالت به وي او دا په روسیا هم پلی کیږي. زلنسکی د تړون د لاسلیک کولو وروسته د اروپا شورا پارلماني اسمبلی ته وویل دا به قوي سیاسي او قانوني زړورتیا ته اړتیا ولري چې ډاډ ترلاسه شي چې هر روسی جنگي مجرم د پوتین په ګډون عدالت سره مخامخ شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را پس پیچلی نامه سلامونه ونی کی خلی می امنی درنو زده کوونکو هله د چرو حاضر پیاست او وخت په متر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون 12 لسته شرغلاست وایم. په دې هله چې نن ورځ هم د لوستر اخرنی شی بور سره مل پاتسي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د هند حالات په منځنی پیړۍ کې د چې هند په منځنی پیړۍ کې څه ډول وو، کوم پرمختګونه درلوده او کوم حکومتونه دغه مهال و د همدغه موضوع اړوند به نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو. نو په دې هیله چې تاسو به هم د لوست تر اخرنۍ شېبو ملتیا وکړي او د نن ورځې موضوعاتو څخه تاسو ګټه واخلئ. راځو خپل درس پیلوو چې هند په منځنیو پیړۍ کې د هند لوی هیواد چې و هغه د ګوپتانیانو د خوا څخه اداره کېدی، چې دغه لړۍ بیا تر 1550 میلادي کال پورې د هند په شمال کې خپلې واکمنۍ ته دوام ورکړي او تر دغه کلونو پورې همدغه د ګوپتانیانو حکومت یا د ګوپتانیانو واکمني د هند په شمال کې شتون درلودی او زیاتره سیمې د هند د شمال برخې چې هغه د دوی د واکمنۍ لاندې وي، چې بیا دغه دوره د هند په فرهنګ کې تر ټولو یوه ډیره روښانه دوره ګڼل کیږي، چې په دغه دورې کې په ځانګړې توګه د ریاضي علومو ته ډیره پاملرنه شوې وه. د ګوپتانیانو د حکومت له منځه وړلو څخه وروسته دا چې د ګوپتانیانو حکومت د منځه ولاړې او هغه حکومت راوپرځېدی، د هند په شمال کې بیا ډیر حکومتونه رامنځته شول چې شاوخوا تقریبا اوه کوچنی او یا کوچنی سیمه ییز حکومتونه په دغه سیمو باندې واکمنی درلوده، چې دغه ویش چې وو یا دغه سیاسي دغه سیمه ییز حکومتونه چې وو تقریبا څو پیړۍ همداسې دوام وکړي، چې بیا د دغه حکومتونو د جملې څخه تر ټولو ځواکمن او پیاوړی واکمنی چې وو هغه د یفتالیانو واکمنی یا د یفتالیانو امپراتوري وو. یعنی وروسته لدی چې د ګوپتانیانو حکومت د منځه ولاړی، په دغه وخت کې بیا د هند په شمال کې ډیر حکومتونه رامنځته شول چې تقریبا او یا کوچنی سیمه ییز حکومتونه، یعنی د هند په هر برخه کې د هند په شمال د شمال په هر سیمه کې یو کوچنی سیمه ییز حکومت و، چې دغه ویش یا دغه کوم سیمه ییز حکومتونه چې و دا څو پیړۍ همداسې دوام وکړي، او په دغه او یا کوچنی سیمه ییز حکومتونه کې یا دغه حکومتونه چې د هند په شمال کې دوی واکمنۍ درلوده، د همدغه واکمنانو له جملې څخه یفتالیان تر ټولو ځواکمن او تر ټولو غښتلی یا قوي حکومت. د دې ترڅنګ مسلمانان هم د لومړي ځل لپاره په درنیویم قمري کال چې د 1911 میلادي کال سره سمون لري دوی افغانستان ته راغلل او د سند پورې دغه سیمې ونیولې، او دغه سیمې بیا اوس د اوسني پاکستان برخه ده. د دې وخت څخه یعنی د اتمې زیږدیز پیړۍ څخه وروسته بیا تر یولسمې زیږدیز پیړۍ پورې لویدیز هند د اسلامي نړۍ سره ډېرې نږدې اړیکې درلودې، چې په دغه پیړۍ کې بیا د اسلام بلنه ورکوونکو د هندوانو په منځ کې هم د آسماني دین تبلیغ شروع کړی وو، او دغه د اسلام مبارک دین یې خپروي، چې تر دغه په دغه کار کې تر یو اندازه پورې دوی بریالي شول. د اسلام مبارک دین یې د هندوانو په منځ کې خپور کړي. راځو ته چې هند په نوي پیړۍ کې څه ډول دی، یا کوم حکومتونه رامنځته کیږي، او د دوی ټولنیز اقتصادي او فرهنګي حالات په دغه دوره کې څه ډول و. د دې دورې د حکومتونو د جملې څخه یو حکومت د بابریانو یا ګورکانیانو حکومت و، چې د دغې لړۍ یا د دغې واکمنۍ لومړنی کس چې و هغه ظهور الدین محمد بابر و. یعنی د دغه بابري حکومت بنسټ ایښودونکی چې و هغه ظهور الدین محمد بابر نومېدی، چې د ده نسب بیا تیمور ته رسېدی. بابر بیا خپل یو واک غوښتونکی سړی و. د افغانستان د زیاتره سیمو د نیولو څخه وروسته بیا د تصمیم ونیوي چې د هندوستان سیمې ونیسي او هندوستان ونیسي، چې 15 واري پر دغه سیمو باندې حمله وکړلې. په پای کې بیا په ډیلي کې د ابراهیم لودی د حکومت پر ړنګولو یا د هغه د حکومت د لمنځه وړلو په برخه کې دی کامیاب کیږي، او هغه هیواد دی په خپل ولکه کې راولي، چې بیا په پای کې وروسته د څلورو کلونو واکمنۍ څخه، یعنی د څلورو کالو واکمنۍ کوي، او د څلورو کالونو د واکمنۍ څخه وروسته د 24 کلونو په عمر باندې دی مړ کیږي، او مړی بیا د هند څخه کابل ته انتقالیږي. د کابل په یو باغ کې د شیخ کیږي، چې دی داسې یو کس و چې همیشه په باغونه خوشیدل، او کله چې دی په باغ کې یا په هغه بڼ کې دی شخص و. اوس دغه باغ یا بڼ چې دی هغه د بابر د بڼ په نامه یادیږي. بیا هغه وخت چې دی مړ سو، د زوی همایون وخت رسیږي، چې همایون هم بیا په هند کې لس کاله واکمنی کوي، او د هغه څخه وروسته بیا د شاهی سوری په نامه یو ډیر تکړه افغان راولاړیږي، همایون ته ماته ورکوي، او په دې توګه سره بیا افغاني دولت په هند باندې واکمن کیږي. ورپسې بل واکمن چې و جلال الدین محمد اکبر و چې دی هم یو ډېر زړور سړی و، تکړه او هوښیار سردار و. د خپل پو او هوښیار وزیر چې هغه ابوالفضل علامي نومېدی، د هغه په مرسته سره د هند چارې ډېرې منظمې پرمخ بیولې او د خپلو خلکو د هوساینې او ارامۍ لپاره یې ډېرې هلې ځلې وکړې، ډېر کوښښونه یې وکړه. اکبر پاچا د یوازې د یوه پوځي سردار په توګه د تلپاتې پوځ په جوړولو سره د خپل حکومت بنسټ نور هم پیاوړی کړ. دی بیا وروسته د راجپوتو قبیلو په مرسته کوچنۍ سیمې حکومتونه د منځه وړي او د سویل څخه تر شماله پورې د هند په پراخه سیمو کې دی واکمن کیږي. په اصل کې اکبر پاچا د خپل حکومت په زمانه کې په هند کې د مغول امپراتوري د ځواکمنتیا هغه وروستنی پړاو ته ورسېدی او دی په دې باندې وتوانېدی چې د بنګال، کشمیر، سند حکومتونه هم ونیسي. چې بیا په پای کې په 1914 خبرې کال چې د 1415 میلادي کال سره سمون لري، د 500 کلونو په پاچاهي څخه وروسته دی مړ کیږي. د جلال الدین محمد اکبر څخه وروسته بیا د هغه زوی سلیم جهانگیر واک ته رسیږي چې دی بیا د راجپوت تیمور څخه زیږېدلې دي او د هندستان پاچا وو. تر یو حده پورې هغه اصلاحات هم عملي کړی، یا هغه اصلاحات ته دوام ورکړي چې پلار یې جلال الدین اکبر منځته راوړی وه. یعنی دی د جهانگیر د جلال الدین اکبر زوی وو او مور یې هم راجپوتي وه. کله د خپل پلار د مړینې څخه وروسته دی واک ته رسیږي. د جهانگیر څخه وروسته بیا د هغه زوی شاه جهان واک ته رسیږي. شاه جهان پاچاهي ته رسیږي او دی بیا په هند باندې دېرش کاله حکومت کوي. اورنګزیب ورپسې وخت رسیږي چې اورنګزیب د عالمگیر په لقب سره د مغولي لړۍ د وروستنی پاچا په توګه پاچاهي وکړه او وروسته لاغه چې خپل پلار شاه جهان د زندانی کوي، د هغه څخه وروسته د نه یوازې دا چې د خپل نیکه جلال الدین اکبر پر کم د هند او ادبیاتو مینوال نه وو، د خپل پلار شاه جهان په څیر چې هغه د معماری سره مینوال وو، د هغه په څیر د معماری مینوال وو او یوازې دی یو ډیر متعصب مذهبي او سختریزه پاچا وو، نه د خپل نیکه په څیر او نه هم د خپل پلار شاه جهان په څیر. راځو دا چې د هند په بابري دورې کې هند په د علم، فرهنګ او د هنر په ډګر کې کوم پرمختګونه درلوده او د علم، فرهنګ او هنر برخه یا حالات د بابریانو په دورې کې څه ډول و؟ د بابریانو په زمانه کې علم، فرهنګ او هنر ته هم ډیره پاملرنه وسوه. هغه مهال د هند مهمې سیمې چې زیاتره سیمې د مسلمانانو په واک وې، دری ژبه هم دغه مهال د هیواد رسمي ژبه وپیژندل سوه او همدارنګه بابر او اکبر چې دې دواړه د فرهنګ ډیر سخت مینواله وه. دوی په خپل بابر هم کله فارسي شعرونه ویل، د ده به ګلان او باغونه خوښېدل او د ده د دری ادبیات په برخه کې یو ډیر مهمه لاسته راوړنه دا وه چې د هند دربار ته یې د دري ژبې شاعران راټول کړه او همدغه د هند دربار ته د دري ژبې د شاعرانو په راټولولو سره د دري ادبیات نور هم پیاوړي کړل او ډېر ستر خدمتونه یې وکړه په دغه برخه کې. که څه هم اکبر په خپل باسواده نه وو، دی سواد نه درلودی، د دې سره بیا هم د علومو سره ډېره مینه درلوده. یو ډله کتاب لوستونکي درلوده چې د طب کتابونه ویل. که څه هم یعنی مثلا د یو بېسواده شخص وو، سواد یې نه لودي، خو دغه بیسوادی سره سره د مینه چې هغه د علوم او علم سره ډیره زیاته و او موږ ویل چې وړل کتاب لوستون کې درلوده، ځکه د خپل ویل نسوي کولای، بس وات نو وسواد نه درلودي، خطر نسوي ویلې. نو هغه ډل کتاب لوستون کې چې درلوده همیشه به د کتابونه ویل. د اکبر پاچا په عمر سره په امر سره، یعنی د همدغه جلال الدین اکبر په امر سره، زیاتره کتابونه د سانسکریت څخه د ریجیبي ته وژباړل سو او دغه کار د ریجیبي د خپرېدو لامل وګرځېد. دا چې د سانسکریت د ریجیبي څخه کتابونه و د ریجیبي ته وژباړل سو، د دې سبب سو چې د ریجیبي چې د هغه نور سیمه ته هم خپور سي. د هین غیر مسلمان اوسیدونکو چې هغه هندوان و، د هغه مینه هم د ریجیبي سره زیاته سو. د اسلام سپیشل دین هم ډیر وخت مخکې هند ته لار پیدا کړې وه او بابریان هم په د هندوانو په منځ کې د اسلام دین په خپرولو باندې دوی تر یو حده پورې بریالي شول. په هیواد کې د قومونو او مذهبونو ترمنځ یووالی رامنځته سو. د جلال الدین اکبر پاچا د ګټورو اقدامات څخه یو همدا و چې دی یو غیر انساني دود چې هغه مهال رواج درلود د ساتي په نامه چې هغه داسې دود و چې کله میړه مړ کېدی د هغه د مړینې څخه وروسته بیا د هغه میرمن خپل ځان سوځېده. دا یو رواج و چې هغه مهال رواج درلود او یو ډیر غیر انساني رواج و. نو د اکبر خان یا د اکبر پاچا د ګټورو اقدامات څخه یو همدا و چې دغه غیر انساني دود د منځ یوړي او دغه دود یې منع کړي. د معماری هنر ته هم د بابریانو په وخت کې ډیر ځانګړې پاملرنه سوې وه او یو شمیر قوس لرونکي او ګنبندي ودانۍ د شراغلاس د تلرونو په درلودلو سره دود سوله. ځانګړې اسلامي معماری ښکارندوی کوي دغه معماری او همدارنګه زیاتره ښکلي باغونه ودانۍ او ماڼۍ هم جوړې سولې. مثلا د اګرې په ښار کې تاج محل، په فتوپور کې د اکبر ماڼۍ او تر څنګ په دلی کې د شاهجهان سره کلا او د هندستان په نورو سیمو کې هم زیاتره ودانۍ جوړې سولې چې هغه د ځانګړې اسلامي معماری نمائندګي کوي. مګر د ګورکانیانو په وخت کې بیا افغانستان ته زیاتره پاملرنه نه کېدله، ځکه زموږ په هیواد کې ارزښناک او داسې باعزمت آثار چې خاص ارزښت ولري هغه نه دی راپاته. د انځورګرۍ په هنر کې هم د طبیعت څخه تقلید او تر څنګ د لرغونو هندي لارو چارو څخه ګټه اخیستل د انځورګرۍ په برخه کې هم پرمختګونه وسول. د دې تر څنګ موسیقي هم د 19مې پیړۍ څخه وروسته په هندستان کې وځلېده، یعنې موسیقي هم په همدغه پیړۍ کې رامنځته سول او په هندستان کې ډېر زیات وځلېدل. د اورنګزیب څخه پرته د هند ټول مغولي واکمنان چې هغه د موسیقي مینوال و، مګر یوازنی واکمن چې و هغه اورنګزیب و چې د موسیقي سره مینه نه درلوده. درنو څخهونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ او تاسو معلومات لاسته راوړل. د بابریانو په حق له پوهیدلو د چې بابریان څوک دي، څه ډول وخت رسیدل او څه ډول واکمنۍ درلوده، د دې څنګه د نورو واکمنانو په واکمنانو اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. ورپسې دا مهم ویل چې د بابریانو په دوره کې د هند حالات، په هند کې د بابریانو په دوره کې د فرهنګ، دین او هنر په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل، کوم پرمختګونه دوی درلودل. د دغه موضوعاتو اړوند موږ او تاسو معلومات لاسته راوړل او په دې هیله چې تاسو د پام وړ وګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. زموږ او تاسو د نن ورځې درس همدومره وو. په دې هیله چې تاسو تر دغه ورستنې شی ور سره مل پاتې شوي او ګټه به ورڅخه اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته سو تر اصلون کې درس پوری تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، خدای مو منسه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیشل نامه سلامونه کوي. هلی مې ومنې ترنو ځکهونکو هله د چروغه جوړ بوسي او د ژوند چارې بمشې پر وخت تاسو ټول ته دولسم ټولګي تاریخ مضمون دولسم لوست شرح لاست وایم. هله د چنن ورځ هم د لوست اخرې نشي بر سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د لومړی او دویم نړیواله جګړه په حق لدا تر څنګ د هغه لاملونه او دغه جګړو زیانونه. تاسو خپل درس پیلو. اول د لومړۍ نړیوالې جګړې په حق لوايو چې نړی د شلمې پیړۍ په لومړۍ سرونه کې پر نړی پوځي او اقتصادي واک ترلاسه کړ او په نوموړې پیړۍ کې اروپایي لویدیځي سرتیرو او مقاماتو پر هند، سویل ختیځي آسیا او تر څنګ د افریقا پر ډیرو برخو باندې دوی حکومت کوي. د بهرني سیاست مامورینو او همدارنګه اروپایي سوداګرو د چین، ایران او عثماني امپراتوري اقتصادي او سیاسي چارې هم د دوی په لاس کې وي. په لویدیځ نیمه کره کې بیا متحده ایالاتو د لویدیځو قدرتونو په ډله کې نوی مطرح شوي وه او په ټوله نړۍ کې په یو ځواکمن قدرت باندې بدل شوی وه. د وزه او حالاتو بدلون هم داسې و چې د عمومي جګړې د پاره امکانات برابر سي و چې عمومي جګړه رامنځته سي او دغه حالات په پای کې بیا لومړی نړیواله جګړه پیښه شوه چې په اول سر کې د بازارونو پر سر باندې اقتصادي سیالي شروع شولې. ورپسې بیا د اروپا اتحاد هیوادونه یو د بل پر ضد باندې سره متحد کړل او دریم بیا ټولو قومي ډلو قومي ملي پاله احساسات درلودل. دغه درې اصلي لاملونه دي چې لومړنۍ نړیواله جګړه پیښېږي. د
اروپا صنعتي هیوادونه د نفوذ او مستمره کول پر سر باندې دوی د یو بل سره سیالي درلوده. انګلستان پاتلس میلادي کال پورې په ټوله نړۍ کې تر ټولو مخکې صنعتي هیواد و چې وروسته بیا المان هم په صنعت باندې شروع وکړه او ډېر ژر دغه هیواد هم صنعتي سو. د نړیوال واک پر سر باندې سیالي په سمندري وسلوالو سیالي باندې بدله سوه او مهم هیوادونه لکه امریکا متحده ایالات جاپان دوی د خپلو کشتیو د چلونې او د هغه د خوندیتوب دپاره خپل سمندري ځواک جوړ کړي او هغه پیاوړی کړي. چې انګلستان بیا په 1340 میلادي کال کې د لوی سمندرونو توپونه جوړول شروع کړل. د اول مان چې په اقتصادي برخه کې د هغه اصلي دشمن وو ډېر ژر بیا د دغه هیواد څخه یعنې د انګلستان څخه تقلید وکړي او دغه کار باندې شروع وکړه. چې بیا د شلمې میلادي پیړۍ په لومړي سرونو کې المان د سمندري ځواک دغه سمندري ځواک یې ډېر چټک پیاوړتیا وکړه او د انګلستان سمندري ځواک ته یو خطر سو. چې انګلستان هم هڅه کوله د سمندري پوځي سیالۍ یا دغه کوم سیالۍ چې دی د سمندري پوځ په جوړولو کې درلوده د پای د پاره بیا د المان سره یو موافقه وکړي او کله چې دغه هڅه د دوی د ناکامه سوې موافقې ته ونه رسېدل نو انګلستان د متحدینو په لټه کې سو. د اروپا مهم قدرتونه په هغه وخت کې په دوو اتحادو باندې د یو بل مخته ولاړ و یعنی د یو بل په ضد باندې ولاړ و او دواړه دغه غوښتنه کول یا دغه هڅه یې کوله چې ځانونه وسلوال کړي او د عمومي جګړې دپاره دی یو خطر سو یا دغه خطر ډېر سو. پسې د بهرني سیاست بدګماني او ترڅنګ یې دغه بې باوري سوله نور هم د خطر سره مخامخ کړه او دلته و چې لومړنۍ نړیواله جګړه څخه د مخه اتریش ولي عهد سر ایود بوسنی په مرکز کې ووژل سو. المان هم نیا درلودي چې یوازې خپل لوی متحد اتریش څخه ملاتړ وکړي او بل متحد یې بیا ایتالیا و چې برعکس روسیه بیا د تصمیم ونیوي چې سربستان سره مرسته وکړي او روسي پوځ بیا لومړنی پوځ و چې د جګړې دغه جنگ لپاره دوی آماده سو. د المان حکومت د روسیې څخه دا غوښتنه وکړه چې دغه کار څخه خلاص واخلي ځکه دوی بیا دا بیره درلوده چې روسیه او فرانسه به د دوی پر خاورو باندې یو ځای حمله وکړي او روسیه د المان دغه غوښتنه رد کړه. یعنی د دې کار څخه یې لاس وانخیستی او په 1914 میلادي کال کې د اګست په اول تاریخ باندې المان اول روسیه بیا وروسته فرانسې ته د جګړې یا د جنگ اعلان وکړي چې المانیانو د بلجیک نپلیتون هم تر پښو لاندې کړي او په 1914 میلادي کال کې د اګست پر دریم تاریخ باندې پر هغه هیواد باندې حمله وسوه چې یو ورځ انګلستان المان او اتریش ته د جګړې اعلان وکړي او په سربستان کې د اتریش د حمله پریکړه هم اورسته پیوه اونۍ کې یعنی پیوه هفته کې د دوه لوی اتحادو هیوادونه جنگ تر او بل سو او جګړه شروع سو. لومړی نړیواله جګړه هم په 1914 میلادي کال د اگست په اول تاریخ باندې شروع سو او دواړه تړوند هیوادونو هله دا و چې په دغه جنگ کې دوی بریالي سي. البته دوی ټول په دغه وړاندوینه کې دی خطا وتلی و. روسي په روسان په چټکی سره منسجم سول سره یو ځای سول او فرانسې بیا دا فکر نه کوي چې المان به د بلجیک د لارې پر دې باندې حمله وکړي. ایتالیا د المان او اتریش سره په اتحاد کې د دغه جګړې څخه سرغړونه وکړه او د خودخواهي او ځانځاني له امله یې په کوچني سربستان باندې دوی بریالي سو. امریکا هم د اروپا څخه د جلایوالي سنت وساتي خپل به طرفي اعلان کړه. ختیځ او لویدیځ جبهه ده هم د دغه جنگ اصلي میدانونه و چې متفقینو بیا په 1915 میلادي کال کې هڅه وکړه چې د عثماني دولت په ماتولو سره په دردانیل کې د ابشې سودلو د ایشودو ځای پیدا کړي د سیمې تراسي او د متفقینو په زرګونه کسان هم چې هغه ډیره استرالی ځوانان و د هغه غرونو په لمنه کې چې حتی عثماني ترکان نو په ټوپونه وسلو د هغه ځای دفاع کول هلته خپل ځانونه د لاسه ورکړه او د عثماني امپراتوري عربي اتباع په 1916 میلادي کال کې د ترک د حاکمانو پر سر باندې پرزت باندې دوی پاتسون کوي چې دغه پاتسون بیا په اصلا په هاشمي کورنۍ پورې اړه درلوده چې د عربستان څخه فلسطین او بیا سوریه ته خپور سو. انګلستان او فرانسه هم دواړه د عربي پاتسونکو غوښتنې پوره کړې چې په پایله کې بیا عثماني دولت د منځه ولاړې او د عثماني خلافت د منځه تلو سره سم مسلمانانو خپل د سیاسي والی هغه سمبول د لاسه ورکړي. او المانیان هم په 1914 میلادي کال کې د فبروري په میاشت کې دوی د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سو او د دې لپاره چې دغه ستونزو څخه دوی ووځي دوی وغوښتل چې په فرانسه کې د اردن پر شار باندې حمله کې او ساتونکو هم د وردر شهر د فشار د لمیځولو وړلو لپاره دوی د انګلیسیانو او فرانسویانو څخه یو ځای ځواک جوړوي او د سوم سیند په اوږدو کې یو درنه حمله شروع کوي چې د سوم سیند د جګړې په لومړۍ ورځ باندې بیا انګلیسیانو 6000 په شاوخوا کې تلفات ورکړل او په 24 ساعتونو کې په هر دقیقه کې 15 انګلیسیان مړه کېدل او 10 کس بیا زخمي کېدل. انګلیسیانو د سوم په جګړه کې ځینې نوي وسلې واردې کړې. جګړه هم د دسمبر تر میاشتې پورې اوږدېدله او په دغه جګړه کې البانیانو 310000 او فرانسویانو 350000 کس تلفات وکړل. د ایتالیا په جبهه کې هم د تلفاتو شمېر 300000 څخه ډېر سو. په ختیځه جبهه کې هم تقریبا 2.1 میلیونه کسان په جګړه کې ووژل سو او جګړې د 1 میلیون څخه ډېر زخمیان درلوده. په 1915 میلادي کال کې د مې په 1 نیټه بیا یو الباني تحت البحري کشتي پر لوسیتانیا اقیانوس باندې په دغه کشتی کې چې د ایرلند په سیند کې د حرکت په حال کې او په دای باندې حمله کوي او 12 کس په هغه کې مړه کیږي. سل کس څخه ډیر په هغه کې غل کیږي چې زیاتره امریکایان و. لوسیتانیا انګلستان ته په پټه وسله وړله او لاس میشت وروسته بیا دغه د دې ځندې د ډیر سوچ بیا د 1914 میلادي کال د مارچ په 14 تاریخ باندې البانیانو فرانسوي هغه ولاړه کشتی د مارچ په سمندر کې غرق او یو ځل بیا د امریکایانو خلک ووژل سو. لومړنۍ نړیواله جګړه هم د نړۍ په تاریخ کې لومړنۍ هوایي جګړه و چې د جګړې په لومړنیو مرحلو کې د هیواد دشمن د موقع د معلومولو لپاره د الوتکو یا طیارو څخه استفاده وکړه. زیاتره ځینې لورې بیا د کشتي د څارنې د طریقې څخه یو د بر سره حرکت کوي او په دغه ډول سره دوی موقعیت معلوموي. په 1913 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې برست لیوتسفیک الیوتوفسک د ترن څخه اتلس ورځې وروسته البانیا ځواکونه دې ته ارسول چې دوی د روسیا څخه لویدیز ته راسي او البانیانو په لویدیز کې بیا وشکناک حمله وکړه چې انګلیسي فرانسوي بلجیکي واحدونه هم د سند لوري ته شا وکړه. او 1913 کال کې بیا بلغارستان د موقتی دسبندی یا اوربان سره موافقه وکړه چې عثماني دولت هم د اکتوبر تر پای پورې تسلیم سو. او په 1913 میلادي کال کې اوتریش مجارستان دغه اوربند لاسلیک اوربند یو باندې یو لاسلیک کې چې بیا جګړه په جګړه کې د هغه د لاسوخري د پای معنا درلوده. په 1913 میلادي کال کې بیا د نوبر په 1 سرتاسری اوربند وسو او په لویدیځ جبهه کې هم د ټوپونو دغه درزه آرام وسو. په پای کې بیا تر 4 کلونو وروسته لومړی نړیواله جګړه پای ته ورسېده. یعنی 4 کاله وروسته دغه جګړه پای ته ورسېده چې بیا په لومړنۍ نړیواله جګړه کې د ځمکني او سمندري قواوو 1.1 میلیونه خلک ووژل سو. د جوبلیدو او یا هم د ناروغۍ له امله د خپل ژوند له لاسه ورکړي. 1.8 میلیونه ډیر څخه پوځیان زخمي سو. 1.4 میلیونه کسان بندي سول یا هم ورک سو. او دغه شمیر بیا د ملکي خلکو په برخه نه و. یعنی دا یوازې سرتیر و. د جګړې اقتصادي پایلې هم دا وې چې نه یوازې په فرانسې کې 4800 کیلومتره ځنګلي ځمکه وسوځېده چې تقریبا 2800 کیلومتره مربع په شاوخوا کې دوی خپل کرنیز ځمکه د لاسه ورکړه. د وردن په شاوخوا کې به د جګړې څخه وروسته توریا و نسل پوری میکانیزم کرهنه دا ممکنه و او باندې زیانونه هم واوښتل. خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سو. په شهرونو کې تر 4000 ډیر ودانی خراب سولې. زیاتره د اړیکو لارې د ټلیفون مزه هم د منځه ولاړې او جګړه په فرانسه روسیا کې لا روانه و. نور هم ورني جوړه کړه. البان بلجیک انګلستان هم زیانمن کړي او د امریکا متحده ایالات هم غوښوالي تستونسو چې بیا د غلوجي او دغه جګړې ډیر تلفات رامنځته کړه او د 4 کلونو اوږدې جګړې څخه وروسته بیا 16 میاشتې راغله. راځو دویم نړیوالې جګړې ته چې دا جګړه اډولف هیټلر په 1918 میلادي کال کې پوتریش کې د زیږیدلې دي. د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا د نازی ګوند جوړ سو او په 1920 میلادي کال کې بیا د همدغه ګوند مشري د په غاړه واخیستل. د دې تر څنګ په همدغه 1918 میلادي کال کې د اکتوبر په میاشت کې هیټلر او موسولینی د روم برلین محور جوړ کړي او هغه پولادي تړون نومر باندې کې شو دي چې بیا له وروسته جاپان او ایتالیا هم د کمیشن تړون لاسلیک کړي او مخه هم دا و وه چې د کمونیزم د پراخوالي مخنیوی وکړي او د جاپان امپراتوري په 1910 میلادي کال کې په دوبی کې د چین پر شمال باندې دوی حمله وکړه. د ملتونو ټولنه یو ځل بیا هم په دې باندې ونه توانېده چې سوله وساتي او هیټلر په 1913 میلادي کال کې اوتریش د آلمان سره یو ځای کوي او وروسته بیا سودت آلماني سیمې چې ورسای د تړون د مخې د چکسلواکي برخه ګرځېدلې وه هغه بیرته د آلمان سره یو ځای سو او هیټلر او موسولینی هم د دسمبر په میاشت کې د انګلستان او د فرانسې د لومړني وزیرانو سره د میونیخ په ښار کې د دوی سره لیدنه وکړه چې بیا په 1913 کال کې لومړی پر لهستان باندې حمله وسوه. د آلمان پوځ د پوځي تکنیک څخه ګټه واخیستله او ډېر ژر په د لهستان په پوځ باندې حمله وکړه او انګلستان او فرانسې په څلور ساعتونو کې آلمان ته د جګړې اعلان وکړ چې دویمه نړیواله جګړه هم همداسې شروع شوه. دویمه نړیواله جګړه بیا په اروپا کې شروع شوه. آلمانیان ورته په بشپړ ډول سره آماده وه او په دغه 1913 میلادي کال کې د دسمبر په دسمبر کې د آلمان لشکرو پر پولنډ باندې یا لهستان باندې حمله وکړه چې په 1914 میلادي کال کې د اپریل پر 9 باندې آلمانی ځواکونو د هوا او د ځمکې د لارې په ډنمارک او ناروې باندې حمله وکړه چې ډنمارکیانو بیا پوځ نه درلود او دوی تسلیم شول. فرانسه هم په 1914 میلادي کال کې جون په 22مه آلمان ته تسلیم سو. په افریقا کې هم په مصر او سومالیا کې د ایتالیا ځواکونه د انګلیسیانو سره وجنګیدل او د آلمان وحیدونو بیا په 300 کیلومتره د جبهې په اوږدوالي کې د بلتیک د سیند څخه د تور سمندرګي پورې پر شوروویانو باندې حمله وکړه چې آلمانیانو د لهستان په ختیځ د بلتیک سیمې او وروسته بیا په روسیې او اوکراین باندې حمله وکړه او دغه جګړه بیا سلوریزه اوږده سوه. د 10 اکتوبر په میاشت کې اوکران باندې وی او کریمه ته هم داخل سو. د 1940 کال په نوبر کې آلمانی ځواکونه هم تدارکاتي خطوط ډیر پراخه کړه او د آلمان په لوی جګړیز ماشين کې شندلې حالت راوسته سو. دروازه کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نړیوال رزیدنس په هیله چې په ورب مو ګرځېدلې وي د لومړی او دویمې نړیوالې جګړې اړوند معلومات لاسته راوړل. نو د نړیوال رزیدنس محمد عمر وو تر اصل کې د سپورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چاري
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00422311.
د ازادي ملما
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د میلمه په خبرونه کې د ځل زمنګ میلمه اجمل ولی دی. ولی صاحب هم اجتماعي صلاحکار دی او هم موسیقار دی. نو ولر سره به دغه مرکه وورو په پیل کې کراته وایي چې اجمل ولی څوک دی؟
ډیر مننه سلطان صاحب. زه اجمل ولی نومېږم. اصلي ترنی ټاټوبی میکندهار دی. بیا می په کابل کې ډیر وخت ژوند کړی دی. بیا د ډیر مودې را په دې خوا د افغانستان راوته ما او په مختلفو اروپאי وادو کې می ژوند کړی دی چې د پیلند لپاره اوتریش کې میشتم او د ستاسو خپل کورنۍ او بچانو سره یو ځای ژوند کوم.
ډیر شه څو کوچنیان لري؟
زما څلور بچان دي چې دوی ودونه کړی دي او دوه لا تر اوسه پورې د ودو لپاره ماشومان دي.
اوس خپل هم کار کوي؟ کار وظیفه لري که څنګه؟ کنه بچان اوس کار کوي تاسو ته؟
د بچان خو دوی کی چې واخ دغه توان پیدا کی چې ما ته کار وکړي، مګر تر اوسه پورې دغه شی د دغه شی ضرورت نه دی پېښ شوی. نو زه خپل مصروف یم په کار باندې، خپل خصوصي کمپنی لرم بس په هغه کې یو نیم فعالیتونه کوم او ځان ته بس دغه روزمره گزاره ګټم چې ډېر ورسره خوشاله او ځینې راضي یم.
ډېر علي دا پوښتنه مې ځکه وکړه چې مونږ کلونه د کورنۍ د بچانو لپاره زحمت باسو، غوښتا د تحصیل د تعلیم زمينه مساعده وو او اخر دا چې په کار سي چې په کار سول نو موږ باید کینو که څنګه؟ موږ باید رخصتي واخلو.
زه په دغه ارسه کې یو نوکي متفاوت نظر لرم. ما لیدلوری په نړۍ کې دا دی چې د کوچنیانو لویول او د کوچنیانو ساتل او هغو باندې تعلیم کول او هغو د پر کار او روزګار باندې برابرول دا یو وظیفه ده، دا یو مکلفیت دی، یو مسؤلیت دی. البته کچیر د ماشومانو د خواڅخه بیرته په یو شکل د اشکال سره دا شی یعنی د دانیسی او تاسو دوباره یو څه د دغه مزدوری په خاطر باندې درور رسیږي خونو نورن علی نور. مګر کچیر دا سمه صبر اصلي دا ده چې سړی باید دغه توقع د خدای او د دغه ژوند څخه وکړي چې زما ژوند ما ته خدای را کړی دی، دغه مکلفیت را کړی او بچان می لوی کړل، نور زه پوهېږم او خپل کار می پوهېږي. البته دا به دودیز نظر نه وي، په زموږ ستاسو په ټولنه کې دا ډېر دودیز نظر نه وي، خو زما د ژوند تجربه دا ښیي چې ژوند حق تعالی و هر چا ته خپل ور کړی دی او مسؤلیتونه یې خپل ور کړی دی، او تر ډیره ځای پورې باید سړی تکیه پر خدای باندې وکړي نسبت و بچانو ته، او دغه ټولنیز او کورنی مشکلات چې بیا په دې عرصه کې رامنځته کېږي د دې څخه د مخنیوي په خاطر باندې ما ته داسې ښه ښکاري چې سړی باید خپله ګزاره خپله وي.
بالکل، خو د موږ سپینګرو د موږ کورنۍ کې د ما یو ترو هغه ډیر کلونه معلم پاتې شوی د کابل په لیسو کې په ابن سینا کې او په نور کې، کله به چې موږ سره شخړه کوله یا به د موږ کار خوښ نه سو بیا به اندېښنې په ډول ویل چې زمانه موږ خو ژوند تر دغه ځای پورې درته راورسو، له دې نه وروسته تاسې پیږي او ژوند مو پیږي چې څنګه مخته بیایي موږ ته به دا ویل. په هر صورت را پسو د تاسو مسافر
سلطان صاحب په دغه حق لزه هم غواړم چې یو څه وایم. زه د دغه تر سره ډیر موافق یم. زما نظر دا دی چې دغه د ماشومان حق دی پر مور او پر پلار باندې او پر هغه کسانو باندې چې د دې مسؤلیت د تربیه او د نفقې لري چې دی ته لار وشي، دی ته قوت وروبخشي، دی ته د ژوند هنداره مخ ته کشیږي دی او خپلې تجربې چې د کړي دي په ژوند کې هغه ورسره شریکي کې او داسې کوشش وکړي لکه دغه نفر ته چې د ژوند لکه ژوند چې یو ټریننګ او ته ودته ورکوي، نو کله چې دغه ټریننګ ورکړي د رښتیا هم دغه پای په خبرو کې باید سړی دا ورته وایي چې ما خپل ټریننګ درکې، ما ته در دې ځای پورې راورسولې، نه په دې خاطر باندې چې زه په تا باندې کوم احسان ږدم، مګر په دې خاطر باندې چې دا زما د ژوند مکلفیت و چې دا کار مې وکړي، نور نو د دې ځای څخه ته پوهېږې کار دې پوهېږي، که دې ما ته یو څه پکښې کې راکړله خو کور دې ودان، او که دې را نه کړه بس زه به خپله ګزاره کوم، ته خپله ګزاره کوه.
ولی صاحب محترم، د تاسو د هنر او موسیقي په هکله به ډېر وغږېږو، سندرې مو هم خپروو، خو که د تحصیلاتو باره کې راته وایي او دا چې اول ځل اروپا ته کله راغلی.
ډېره مننه. زه د اتیایمو کلو په پای کې د یو بورس تحصیلي بورس په ترڅ کې اروپا ته رالم. هغه وخت چکسلواکیا بلله یو هیواد و، نو په هغه هیواد کې مې تعلیمات شروع کړل، ژورنالیزم په رشته کې، او یو اندازه مې حقوق هم ورسره لوستله، یعنی ما دوې فاکولټې درلودې. چې هغه تغیرات چې د نویمو کلو په پیل کې یا په مابینس کې رامخته شوله او د اقامې بعضی مشکلات و په دغه هیواد کې، نو په هغه خاطر باندې مشکله وه چې زه تعلیمات و تحصیلاتو ته دوام ورکړم. نو مې دغه تعلیمات پر دغه ځای باندې چې و پرېښوله. بیا هالند کې مې یو بله فاکولټه چې د تم development رشتاوه دغه ویل
د سیستم development
یعنی انکشاف د سیستم سیستم انکشاف. نو خیر، بیا حالته په هغه هوا کې ما یو څومره تیر کی دغه ځای څخه بیا زه راغلم اوتریشته، چې اوس په اوتریش کې ژوند کوم. دلته مې بیا کاملا یو بیل رشتاوه ویل چې زه ګومان نه کوم چې دا دی په افغانستان کې معمول رښتوی سوشال پیداګوګي کوټوای په جرمنی کې یعنی تولنیز لارښود دا سې ورشته چې د ځوانانو لپاره د کسانو لپاره چې دی په ټولنه کې یو لارښود ضرورت لري یو خود مکتب لارښود چې معلم دی مکتبی درسونه ورکی او یو د ټولنې لارښود چې تاسو په د ضرورت په وخت کې د ژوند کولو طرحه یا په داسې وخت کې چې د ژوند اغه اصلي لارې څخه په یو موجب باندې وتلې نو د دغه رشته یا دغه تعلیم یا دغه علم کوشش کی چې دغه انسانان به تسره پر لارې کې او یو عادي ژوند راوړي نو دغه رشته کې می تعلیم وکي چې به می تقریبا لس کاله په دغه کې کار هم وکي نو دغه زما د تعلیماتو د تحصیلاتو اندازه او چې ما تاسو درک
ډیر مننه زه فکر کوم دغه اجتماعي لارښود یا ټولنیز لارښود چې ده په هر مکتب کې لکه چې یو کس وی دی یو بخش لري د اجتماعي لارښود هغه ځوانانو یا هغه شاګردانو ته چې مشکلات لري بیا دوی ورسره کومک کوي دغه څه ده
کاملا دغه څه ده په تیر بیا سوشل ورکر یا ټولنیز کارګر یا کارکون دا خو په هر مکتب کې او دغه ټولنیز لارښود او سوشل ورکر دی هم د منځپانګې د نګاز خې او اندازې فرق سره لري هغه ټولنیز د سوشل ورکر چې دی هغه تر ډیره ځای پوري ستاده پارا کار کوي چې هغه کارونه چې نه سې کوله د تا ته د اجرا کوي او سوشل لارښود چې دی دی بیا داسې کوي چې کارونه تا ته درځ کوي چې خپل وکړي نو په لوی شارو کې په غټو اروپאי شارو کې په مکتبو کې رښتیا هم د غدواړه کارګران هلته وجود لري په تیر به په غټو شارو کې حتمان ستخو په نورو عادي او عامه مکتبو کې د سوشل ورکر ډیری ته سوشل لارښود
ډیره مننه ولی صاحب موسیقي ته مکالمه کړه مسافر وی آل سویڅه په موسیقي باندې د وطن یا تازه کی یا انډیوالانو سره ملګرو سره هم سیفانو سره د تفریح به ولري سبب څه او
موسیقي خدای شي د چې لکه نور شکلی هنرونه چې د ژوند زمیمه ده د انسان د روح او د روان زمیمه ده موسیقي هم دغه رقم د ژوند او د روح او د روان زمیمه ده د هر انسان په ژوند کې د هر انسان په هغه اصلي جوهر کې دا یو د هغه توکو څخه دی چې د انساني جوهر جوړي البته ممکنه ده دغه تیز چې د زه وسوایم مخالفین ډیر وي مګر د دې معنی دا نه ده چې دا نظر غلط دی امکان لري ډیر خلک په ځان کې دغه د موسیقي توکي تروسه پورې نه پیدا کړي او یا نه حس کړي خو ما دا هیڅ درشتیا چې د سوام بي خپه وختي عمر کې هیڅ کړي او چې دا ټوکی زما په انساني جوهر یا په روح او په روان کې میشتي د نور شانو سره ګډ دي نو کرار ورته متوجه وم او تمرینوي مې هم او په خاصه توګه مې پیدا کوي هم دا چې د میشتو د نور ټوکو سره نو د دې پیدا کول لازم دي د دې امتداد لازم دي چې د نور رښتو سره څنګه جاروتلې دي او په کوم موقعیت کې او سره واقع دي انو دا چې سړی وختي ورته متوجي سي بیا دغه جاريستلې رښتې هم ټوله پیدا کولای شي او بیا کرار تربیه کولای شي نو زه چې دا چې د ځان سره فکر کوم کله کله په دغه موضوع شي دا د کوم مال رئیس مشخص معلومات نه معلومیږي خداسي ګمان کوم چې ما به دغه د کشنیوالي اجاره هم په یو ټاکلي راکې کوله ځکه چې اجاره د جړه اهنګ او نغمې مې فرق درلودي کله به په بیروي کې راځه اوس په جړه کله به په بیرو کې او کله به په بها کې راځه اوس دا کوم توګه وکړله مګر و همدغه شی امکان لري چې دا شی دی وجود ولري بیا نو دغه د بلوغ په سیم کې کرا سړی دغه شوق او علاقه او اشتیاق معلومیږي و انسان ته نو بیا د داسې کوشش کی چې یعنی یو ځای سره ګوښه سی او आवाज وکړي یو د بلې وژغه و یو چا باندې داسې چا سره کښینه یو غزل و د شعر او د دې سره الاته من دي کرا دي ریږي چې دا هغه پروسه ده یا هغه بهیر دي چې پر ما باندې راغلي دي او ما تیر کړی دي د ځان سره نو کله کله په داسې وختونو پر ما باندې راتل شي موږ په کندهار کې زیرخانی درلودي نو په دې خانو کې به بس 2 ساعت 2.5 ساعت د یوې غزلې یو فرد یا استایی به می شروع کړي و چې دې به پای نه درلودي، بس د سر څخه بیا تر هغه ځای پورې چې زه به می و دافمې ګرده ویله
هغه اول وختو کې هغه فرد چې زمزمه کاوه په یاد مو دی؟
و هغه می په یاد دی د شام احمد کنداری خدای بخښلې یو غزل و، ما دا هغه څه اورېدلې البته د مې نورسته ولیدل چې نور هم ویلې ده. نن می بیا ژړا پر ځان راځي،
نن می بیا
پر ځان راځي. انو دا فرد به تقریبا 2.5 ساعت په د اشهر خانه کې هلته خو بیا شو دغه اواز اخوم پیدا کوله، بیرته چې به راغی د اواز پند بیوم کاوه یو نو کې
ولی سه که خواهش در نو کم چه دا فرد یاری بیا زمزمه کهی
زمزمه خونو ما لکه مسکی چه در طویل از ماس روز آقا هرمونیا دا غسی
نه پراتل هرمونیا پراتل هرمونیا و روز با استاس هنگونو نشر کو پا خبروانه که
خو یو بیا زبل مشکل رو مشی دا غا بیا هرمونیا یا بدان چه او کو چه تا چه کل هنگ شروع کی زب هرمونیا را او باسمه بیا به هارمونیه سره د توامه دغه بیا هارمونیه زمزمه ما ته چندانی فن نه راکی
سم ده. زګورم پارشیف کې که تاسو دغه هنګ مو سره ویغه نشو شام احمد زما هم ډیر خوخیږي دی دوی غږ ډیر قوي او جګ دی. ما چې کله د قاهره په رادیو کې پښتو څنګه کې کار کاو هلته د کابل ریکارډونه وو، یو سندره پکې همدغه د شوامت سندره وه، فکر کوم یو د نن بیا ژړا پر ځان راځي دغه وه، یو بل زرنزور یم د عشق په علاج مې تلوار کا ساقي ما ته یو جام علایده را تیار کا. دا دواړه ما واورېدې، دا به کله ځخ خبرونه کې دمغه خبرونه یو ساعت او مازدیګر ما بچلوله، دا خندونونه دا هنګونه ما نشول. واقعا شاو احمد استاد خدایو بخی نام تو سندرغاړیو د کندهار له نورو سندرغاړو نه کومیونه تاسو متاثر سی واسته ډیر
تاثیر خو داسې د کندهار د یو علاقه په توګه د یو ځانګړي سټایل موسیقي اوندي، دا سټایل موسیقي هم تقریبا اوس په کلتور کې اخشل سوی دی او د پیړۍ رئیس بس په دغه سټایل باندې موسیقي روانه ده. نو زه فکر کوم چې هلته داسې ویلی نشو چې د کم هنرمند د تاثیر لاندې سړی راځي، داسې ویلی
الهام تر واخلي مثلا د غوله سندرونه د غوله طرز نه
الهام په دې صورت کې بیا داسې یو نظر لرم چې د کندهار کې د نورو سیمو برخلاف هنرمندان اکثرا داسې هنرمندان را منستکیږي چې هغه واقعي هنرمندان وي او هغه اصلي استعدادونه وي، نو دی راوتلی سي او یو څه و خلکو ته وړاندې کولی سي. په نورو سیمو کې بیا دا موضوع تقریبا بل رقم ده، هلته چې ستا خپل شوق وي ته راوتلی سي غزلې ویلی سي، مګر په کندهار کې دغه بل فاکتور هم پر اضافه کیږي چې د خلکو هم ته باید خوښ سي. نو په دا خاطر کنداري هنرمندان چې ما تر هغه ځای لیدلي دي اکثرا ګرد تیار دي، تکړه دي، مخصوصا دغه څو مشهور هنرمندان لکه شام احمد خدای بخښلی، بیدلا جان شهید سره دي خدای شو کی، اولی محمد خدای بخښلی، سید محمد،
استاد سلیم
هغه خدای بخښلی د افغانستان په سطح کې هنرمند و چې هغه یو بیل سټیټس لري. نو خبرې مې همدا ده تکول چې سړی چې په کندهار کې غزل وای بشیر احمد چې زما نږدې انډیوال هم دی، خدای دې ژوندۍ لري چې دوی مو د یادونه وزي، بشیر احمد کنداری هم یو د ډیرو سابقه او ډیرو مستعدو هنرمندانو څخه دی. خبرې مې تر دې پورې کولې چې په کندهار کې چې څوک غزل وای یا ساز و صحبت کوي دغه کسان دي او دغه د دې ګردو څخه الهام اخلي، چې د دې لپاره چې په مشخصه توګه ستا سوال ته جواب وویل سي، نو زما په خپله عبدالله جان شهید او شام احمد زما داسې دي چې یعنې د دې غزلې زما خوښېږي چې وی وایم او خپله مې د دې اوازونو په تېره بیا د دغو دوو هنرمندانو اوازونه ډېر خوښ دي او الهام ځینې اخلم.
خدای تعالی دې دوی دواړه غریق رحمت کړي. او په نویو سندرغاړو کې د افغانستان او د سیمې کوم یو تاسو خوښیږي؟ هغه سندرې دې تاسو پر چنګ لګوي؟
یاره حقیقت و ما په دغه نوې زمانہ کې زه د نوې موسیقي سره ډیر مشنخت او دغه نو سره لرم په خاطر د دې چې سړی چې عمر دوه نسله کده زما غي چې دی زوس په لوټه کم شپېتوته نه رسېږم د خیر سره نو د دې داس کې چې دغه ماحول د موسیقي ماحول یو وخت کل پر اچي چې زما دوه نه حد دی دوه نه اندازه ده او دغه وخت یا دغه محدودیت موسیقي یا هنرمندان زما خوشیږي حقیقت تر توایم ما په دکیرو شلو کلو کې تاسو خاص د کل په ندي خلاص کړی چې دا نوې جنریشن واورم یا د دې د موسیقي باندې کم قضاوت ولرم نو په دا خاطر سره زه د خاص په دغه مورید کې څه ویلای نه سم ځکه چې نه لرم معلومات نه پکې لرم
مننه یو څه ما ورېدلې دي وړم تاسو تایید کړئ ما ورېدلې دي چې استاد سراهنګ به په کال کې یو ځل قندهار کې خاص کنسرت ورکاو خصوصا د روژې په مبارکه میاشت کې او هغه خپل ویلی و چې د قندهار خلک عموما موسیقي باندې پیږي مثلا کسته سندره وای څوک درته ناست هغه پیږي چې دا کوم راګ دی دا بیروی دی یا یمن دی یا کوم راګ دی دا خبره درسته ده د دې سبب څه ده چې د قندهار خلک کلاسیک موسیقي باندې ډیر پیږي
ما ته داسې نشکاري چې د کندهار ګرد خلک دی په کلاسیک موسیقي باندې پوسی دا خبره ته د ولې سم چې په یو شوق کې چې مثال د خبرې یو 200 کسان ناشتي په دغه 200 کسانو کې ډیر تر خلک دغه تفکیک کولای شي چې دا کم راګ دی دا کم مقام دی او دغه هنري قریحه او هنري ذوق هم پکې کې معلوم وي مګر نو خو نو د کندهار خلک هم بس دغه شی عادي خلک دي لکه زموږ د ګرد هیواد خلک چې دي یعنی په خاصه توګه داسې چې سړی وای چې دلته د موسیقي مهارت تر نورو سیمو قوي دي زه خپل دا خبره نسم تاییدولای خو هغه کسان چې موسیقي اوري وغه د داسې اوري چې دغه دراګونو او د مقامونو تفکیک کولای شي او دغه هنري قریه هم دغه شی چې د دې په ژوند کې هنر موسیقي او دغه د موسیقي سره معرفت دا یو ټاکلی رول لري او ودې خواته مایلان او تمایلوم لري نو امکان لري چې استاد سرهنګ دغه نقطه باندې پیښوي چې په کال کې واره یا دوه واره هلته راغلي دغه کسانو سره مخامخ شوي چې وغودي واقعا هم په راګو په مقامو پیدل دغه نتیجه ترلاسه کړي نو زه داسې ګومان کوم چې دغه شوق په کندهار کې ستا او دغه تمایل ستا په کندهار کې چې یو راګ چې ویل کیږي هغه باندې سړی باید پوي او نوم یې ځای تفکیک وکړي سي او دغه پردي او راګونو سرونه معلوم کړي ځان
مننه د قندهار یعنی ټول افغانستان په شاعرانو کې پښتو شاعرانو کې کومي وساس ډیر خوښ دی چې سندرې مو هم ورته ویلي شعر مو په سندرو کې راخستای
ما خو زه کوشش کوم چې داسې شعرونه انتخاب کوم چې هغه سفیانا او د عرفان او خوات تمایل ډیر ولري نو مشخص نسم ویلی چې پلانې سړی دی چې ګرد عمر زه شعر وایم یا دغه دی خو په شاعرانو کې زه په شاعر پسې نه ګورم زه د شاعر په شعر پسې ګورم چې هغه شعر تصوف او عرفان او د ژوند مفهوم او معنا د ژوند اصلي خواوی توضیح کړي او ترسیم کړي هغه شعرونه زما خوښیږي چې په دغه جریان کې د خوشحال خان د رحمان بابا په تیرو زمانو کې چې دي او په اوسنی زم حمید مومند رښتا ماشوخیل او په اوسنی عصر کې محترم عبدالباری جهانی صاحب پیر محمد کاروان یعنی د ګرد نمونه خو نه زنه سم مخسته مګر شعر ماته هغه وخت په ډېره پوری چې دی سوز ولري ساز ولري په ترانه کې ش راس یعنی قالب ولري او زمنن تصوفی او عرفانی خو د ژوند توضیح او تشریح کی نو ماته به خوان را کی او زی وای
ډیر ډیر مننه ورسته خبرونه کې ستاسو اهنګونه خبرو لاند کراته وای چې پوس وخت کې د موسیقي د نن په یواد کې د موسیقي وضعیت څنګه ویني او هیوادوالته پیغام
د موسیقي وزارت په هیواد کې د نن ډیر د تاسف وړ دی ځکه چې هلته خصوص ته د موسیقي په نام نسته هغه زورور شی نو دریاده او د ځوانان سره راټول سي یو نیم مجلسونه پر کې د تاسف وړ دی خو د هیواد نه د باندې چې سړی د موسیقي حالت ته ګوري داسې پرمختګ زه احساسوم چې د موسیقي ژانرونه هم ډیر سوي دي د موسیقي دغه اصلي آلات او نوازندگان هم ډیر سوي دي او په 600 او په 600 باندې نوازندگان وجود لري ځوان نسل داسې شانس د کړی دي چې واقعا د اوریدلو وړ دي په دغه کې او د موسیقي په هم ډیر سوي ده تقریبا ګرد ځوانان چې دی هغه څوک چې دا کلاسیک ساز کی یعنی ځانونه په کړی دي په خو خدای د علم د موسیقي علم دا سی ډیر نادر شی وو د یو څو کورنۍ په لاس کې وو او په ډیر زحمت او په ډیر قیمت باندې و نور ته ورکاوه انو نن سبا دغه انټرنیټ په برکت سره اسو کولای شي چې په خپل د خو په کوټه کې علم د موسیقي زده کی چې افغان هنرمندانو د دغه امکان څخه ډیره ګټه مخیسته ده او زه داسې فکر کوم چې د موسیقي هنر هم پرمختګ کړی دی او علم هم پرمختګ کړی
او هیوادوالو مینوالو ته مو پیام
هیوادوالو مینوالو ته مو پیام دغه دی چې البته اول تاسو ته زه د لیري ځای څخه دعا کوم چې په هیواد او په مملکت کې مو آرامي شي او لکه د نورې نړۍ سانان داسي او سیال ژوند ولرو او وکولای شو چې د ژوند دغه مشکل حالت څخه راووزو او په داسي عادي ژوند کې چې پاغه کې هنرونه هم خپل ځای ولري کار او فعالیت هم خپل ځای ولري پرمختګ او اقتصاد هم خپل ځای ولري او د خلکو په مابین کې یو صفا او صمیمیت کوم وی او د یو واحد هیواد او وطن په توګه ټول یو بل سره حمایت او ملاتړ کو په دغه لار کې می پیغام وغوندو ته دغه دي چې هر سړی باید خپل کوشش وکړي او د ځان قوت او انرژي ونسپموي
ډیر ډیر مننه ولی صاحب یو جهان مننه خدای تعالی مو بریا لیلره
استاد زه کوم یو جهان مننه سلطان صاحب چې زما غریب او د وطن لیري هنرمند اول مو واخستي نو زه تا په خدمت کې ما بیا هم سلامونه غوندو دوستانو ملګرو یارانو ته او هیوادوالو ته وړاندې کوم
خدای مو مغرب کوا په مونږ باندې ګران یستې ډیر
خمار مين ماتي زی شرا ونا بیگان دی خمار مين ماتي زی شرا جامن بیگان دی مارمی نماتی زی شرا خون بیگان دی مارمی نماتی زی شرا خون بیگان دی ساقی را درشادی خو جامن بیگان دی ساقی را درشادی خو جامن ساقی
چابونه بیگانه دی ساقی را تشرا دی خجابونه بیگانه دی سجدے تدید یار کچھ تنیا رابلہ